د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو خبری خبرونه پیل شوه. تاسو به زموږ ته نوې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې په پرله پسې ډول اوري. د خبری خبرونه مو تر 2 بجو ده. تر 2 بجو به تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پر حالات او وروستي معلومات ترلاسه کوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په رپورټونو کې اوري چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه وایي چې هلته امنیت ولی خراب شوی دی. په لوګر کې په رپورټ کې اوري چې خلکو له خپلو کلیو څخه د سولې پروګرام پیل کړی دی. په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې په اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د خپل حکومت د ملي دفاع وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې له چارواکو سره خبرې کوي څو د شکنجې ځین ډولونو څخه یو اربیا کار واخیستل سي، البته په زندانونو کې د تحقیق لپاره. خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د احمد شي او د ولسمشر د لومړي مرستیال قضیه سره به سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې 15 غړي نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله چې نن یې په پروان کې د سالنګ د پیښې د قربانیانو یادغونډې ته وینا کوله وویل حکومتي مشران باید د ملت د قربانیانو درناوی وکړي. ښاغلی عبدالله ډاډ ورکړ چې د هیواد د ټولو اتباعو د مساوي حقونو او عدالت لپاره به کار وکړي. دی وایي د افغانستان خلک په صبر او متانت لشته سونو سره د نظام په دفاع کې ولاړ دي. خلک شکایتونه لري چې ستونزې ته رسیدګي نه ده سوې. د قربانیانو یاد غونډې ته په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران هم ورغلي وو. د 1918 کال د لوی په څلورمه د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه تنه ووژل. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د احمد شي او د ولسمشر د لومړي مرستیال قضیه سره به سیاسي چلن ونسي. د دغه ریاست وایان مجیب رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه د حکومت دریز معلوم دی او له دې قضیه سره به د قوانینو له مخې چلن کیږي.
حکومت تصمیم نیولی چې له حقوقي او قانوني پلوه به دغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونه سیړي او له دغه قضیه سره به له سیاسي برخورد پرته د افغانستان د قوانینو سره سم برخورد کوي.
د جوجان پخوانی والی احمد شي د ولسمشر په لومړي مرستیال تور پورې کړی چې هغه یې په جنسي لحاظ ورولي، خو دوستم ته نږدې کسانو بیا دا دعوې رد کړي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې 15 غړي نیولې دي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي د طالبانو 4 غړي په کوټ ولسوالۍ کې نیولې دي. اعلامیه وړاندې زیاتوي چې د داعش ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې نیولی. تر اوسه د دولت دواړو وسلوالو مخالفو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزی وړاندې کوي.
سلام. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي په پام کې لري په سوریه کې د خلکو لپاره خوندي ساحه رامنځته کړي. هغه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د خبرې وروسته تر دې وکړي چې په پام کې لري امریکا ته د کډوالو د راتللو شرایط سخت کړي. هغه له ټرمپ ټینګار وکړ وروسته تر دې چې اروپایي ټولنې د سوریې له جګړې د ورتښتېدل یو ګڼ شمېر کډوالو له بحران سره مخ شوه، دا پلان یې جوړ کړ چې په سوریه کې د دغو خلکو لپاره خوندي ساحه رامنځته کړي. ټرمپ وویل چې دا سړی فکر کوي اروپایي ټولنې میلیونونو کډوالو ته د جرمني او نورو هیوادونو ته د ورتلو د اجازه په ورکولو سره لویه تیروتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په سوریه کې د خوندي ساحو د رامنځته کولو هدف د هغه خطر د بندولو یو لار بولي چې د په باور امریکا ته له مسلمانو او یا نورو هیوادونو څخه د خلکو په ورتلو سره تروریستان هم لار پیدا کولی شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په سوریه کې د خوندي ساحو د رامنځته کولو لپاره به یو اجرایي فرمان هم صادر شي. د دې ترڅنګ چې د سوریه په شمول له شپږو نورو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو ته د خلکو په ورتلو بندیز هم لګول کیږي. په یو بل خبر کې ورشي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي که څه هم د اوبو په واسطه د بندیانو تحقیق یا واټر بورډینګ او د تحقیق نور ډولونه د خلکو په نظر شکنجه بلل کېږي خو سل په سلو کې کار ورکوي. ښاغلی ترامپ له ای بی سي ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای او دفاع وزارت مشرانو سره خبرې کوي چې د دغو شکنجو د پایل په اړه ورسره بحث وشي. ولسمشر ترامپ ویلي که د سی آی ای رئیس مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمس ماتیس لیواله نه وي نو یا سمه ده که ورسره موافقت ښکاره کړي د دې ډول تحقیقاتو د تطبیق لپاره تر پایه په خپلې غوښتنې ولاړ دی. ډونالډ ترامپ په دې مرکه کې چې پرون له ای بی سي ټلویزیون سره کړې همداراز ویلي اسلامي دولت ډله د امریکایانو سرونه غوڅوي او په بېلابېلو ډولو هغوی وژني نو متحده ایالات هم له اور سره د اور په زور مقابله کوي. د اردن پاچا دوهم عبدالله د سوریې د سولې خبرې چې د رواني اونۍ په پیل کې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې ترسره شوې ستایلې دي. په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو تر پیلېدو مخکې عبدالله پرون وویل روسیا د سوریې د کړکیچ په هواري او په سیمه کې په نورو مسایلو کې حیاتي رول لوبولی شي. ته وی موږ به هغه چې د سوریه په اړه د جنیوا پروسه او نورې خبرې مخته وړو له تاسو سره هم ډیر لنګدې کار وکړو. د روسیې رول یوازې کولای شي چې لمخې د چیلنجونو په لری کولو کې مرسته وکړي او له دې هیواد پرته به موږ ونشو کولای چې نه یوازې د سوریه ستونزې ته بلکې په منځني ختیځ کې نورو سیمیزو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو. پوتین وویل د استانه خبرې به چې د سې شمې پورې پای ته ورسېدې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ نورو خبرو ته اساس کېږدي. دریو هیوادونو روسیې، ایران او ترکیې چې د دغو خبرو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړې وه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی یو میکانیزم پر جوړېدو موافقه وکړه چې په سوریه کې به نازک اوربند وڅاري. د یو بل خبر له مخې د سوریې رژیم سیاسي مخالفانو په قزاقستان کې د روانو خبرو په اترس کې د دغه هیواد د اساسي قانون د بدلیدو یا د نوي کېدو لپاره د روسیې وړاندیز رد کړی دی. په موسکو کې چارواکو ویل چې دغه وړاندیز دوی په استانه کې د سوریې له مخالفانو سره مطرح کړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه موټر درو بجو ده. نن پنځ شنبه ده د سلواغي ومنېټه ده د جنوري د 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو په خبرونه کې به ورسته د افغانستان په اړه د نړۍ پر مهمو مسلو تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ووري چې د اروپایي اتحادیه استازو په کابل کې نن یو اربیا د افغانستان پر حکومت ژغ کړلې چې له اداري فساد سره د خپل مبارزه ګړندې کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت څه ستونزې لري او اولی وایي چې کارونه یې له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه هم رپورټ لرو. په ولایتي رپورټونو کې به له هلمند د امنیتي وضعیت د خرابېدو پر عواملو یو ځانګړی رپورټ درته وړاندې شي.
ولامش خو هیڅ امکانات نه لرو چې موږ سلام نه لرو د میمات نه لرو چې سره وځنګیږو نه نو په دې خاطر موږ مخته چې ډیر نه صورت لایق
په همدې خبرونه کې به له لوګر د یو نوي ابتکار واوري. په لوګر کې یو شمیر خلکو له خپلو سیمو او خپلو کلو څخه د سولې پروسه پیل کړله.
الحمدلله دا پلا بیا موږ دا کوشش وکړه چې صلح خپل کلی نه شروع کړو.
په خبرونه کې ونیس پروګرام کور کله هم اوریدلای شي. اوریدونکو په خبرونه کې اول مطلب مو د اروپایي اتحادیه د استازي نننې څرګندونې دي. اروپایي ټولنې ویلي چې د افغانستان حکومت باید له اداري فساد سره خپل مبارزه جدي کړي. په کابل کې د اروپایي اتحادیه د سفیر مرستیال نن خبريالان ته وویل چې د افغانستان حکومت تشای چې له اداري فساد سره په مبارزه کې خپلې هڅې چټک کړي. البته د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 میلادي کال د څیړنو پر اساس خپل رپورټ روانه اونۍ خپور کړ. په دغه رپورټ کې د افغانستان وضعیت یو څه تغییر کړی دی. افغانستان چې تل به د شفافیت د نړیوال سازمان د لیست کې تقریبا تل د لیست په اخیرو دریو هیوادونو کې حسابېدو، سږ کال د دغه سازمان په لیست کې یو څه پورته راغلی. تر افغانستان وروسته لیبیا، سوډان، یمن، سوریا، شمالي کوریا، جنوبي سوډان او سومالیا د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه بلل سوي دي. نو که څه هم د افغانستان نوم یو څه په لیست کې راپورته سوی، خو اروپایي اتحادیه وایي چې افغانستان باید خپل مبارزه جدي کړي. د ازادي راډیو خبريال هنانزای صاحب د اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی او دوی د اروپایي اتحادیه د استازي د سفیر د مرستیال نننۍ څرګندونی اوریدلې دي پر استنادي رپورت وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو سره سره دغه لړۍ لا هم په سر روانه ده. جورج کینهم د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د امانتدارۍ اتلانو تر نامه لاندې جوړه شوې غونډه کې وویل افغانستان اوس هم د فاسدو هیوادونو په کتار کې ځای لري او ټینګار کوي چې د دغه پدیدې پر ضد مبارزه باید ګړندۍ شي.
Afghanistan is still among the most corrupt countries in the world and much more needs to be done with your help.
Qatar ki de awartya da che der iqdamat tar sara shi karuna der pat sabandi mungartya la roche da fasad arbandi yow shmir noro qazyo da tsirono shahid usu aw da che turan kasan mahakima shi. خغله کنن هم وای کڅه هم یو شمیر فاسدین د قانون منګول تاسپر شوی، خو لا هم د په خبره ځینې کسان شته چې باید محاکمه شي او د فساد دوسی وڅیړل شي. روپی ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د فساد پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې لیکلی چې افغانستان د نړۍ د 168 فاسد هیوادونو په لیست کې 169 ځای خپل کړی. د دغه سازمان د تیر میلادي کال په راپور کې افغانستان تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم فاسد هیواد و، خو دا ځل وتوانېده له دغه کتار راوځي او هم ځای ته راشي. د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ او د دې مرکز په تیرو څو میاشتو کې د فساد په تور څو علني غونډې کړي او یو شمېر مهم کسان یې محاکمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلي چې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل د فساد سره مبارزه باید نوره سیاسي نه وي او خلکو ته پکې ونډه ورکړل شي. دای ویل بعد مرغت سرنګه چې لازمه د افغان حکومت نه دی توانېدلی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. خلک باید له فساد سره په مبارزه کې شریک کړی شي او داسې بنسټونه جوړ شي چې خلک پکې ونډه ولري څو له فساد سره مبارزه غیر سیاسي شي. خغل افزلی وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت له لوري د فساد د مخنیوي په برخه کې شوي کارونه کافي نه دي. هاخوا د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم تاییدوي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي والی حکومت اقدامات کافي نه دي، خو وایي چې افغان حکومت له فساد سره جدي مبارزې ته ژمن دی.
رهبری کشور در مبارزه فساد تصمیم جدی
دی. وای د حکومت رهبری د فساد پر ضد مبارزه ته جدي اراده لري. خدا چې په تیرو دوو کلونو کې موږ څه لاسته راوړنې لرلو څه هم ترې رضایت نه لرم. د ایماندارۍ اتلان د افغانستان د نهو ولایتونو هغه ځوانان دي چې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له لورې د یو کلنۍ روزنې په خپلو ولایتونو کې د څارونکو په توګه فعالیت لري او هلته د فساد د مخنیوي لپاره د ښوونځیو د محاکمو د کړنو او د ودانیزو پروژو څارنه کوي. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د امانتدارۍ اتلانو په نوم دغه لړۍ دوام لري او په راتلونکي کال کې به سلګونه نور کسانو ته هم روزنه ورکړل شي. عباد الله هننزه، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د خبريال عباد الله هننزي څرګندونې واورېدې. د اروپایي اتحادیه چارواکو پر افغان حکومت شخ کړی چې دوی دې له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ کړي. که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان دغه رپورټ وګوري او همداراز پر دې مسله د افغانستان د جمهوري ریاست نظر ولولې، نو تاسو لطفا زموږ ویب سایټ ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ورسئ د راپورونو ځای ته پر افغانستان کلیک وکړئ او دا رپورت په تاسو په ډیر اسانۍ پیدا کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په یاد ولرئ چې په دریو بجو به د ازادۍ په څپو کې پروګرام درته خپرو. ازادۍ په څپو کې پروګرام هر اونۍ د افغانستان پر یوه ډېره مهمه او داسې مسله باندې خبرې کوي چې پر هغې اونۍ کې زیات بحث ورباندې سوی وي. نو د پروګرام تر پای نه منتظر اوسئ. په دریو بجو به تاسو ته د پروګرام موضوع، د پروګرام میلمانه او د پروګرام د ټلیفونونو شمیرې اعلان سي. اوس ورځو پروان ته. زموږ خبریال احمد حنایش را سره د ټلیفون په لاین کې دی. اول به اوریدونکو ته وایو چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشر، اجرایی مشر عبدالله په پروان کې خبرې کړې دي د افغانستان پر روانو حالاتو باندې. مخکې تر دې چې د شاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات د داس خواورو د داس خبره پوښتنه وکړو چې په سالنګ کې وضعیت څنګه دی. نو احمد حنایش، اول که اوریدونکو ته د سالنګ د حالات په باره کې یو څه معلومات ورکړي. اوس په سالنګ کې چې د څور ضلعار بند و، سخت واوره سوې و، توپان و، خلک بند پاتو، اوس په سالنګ کې وضعیت څنګه دی؟
اول وضعیت سالنگ رو به بهبود گذاشته. وضعیت از او خطری که مسافرین و نارنده ها نگران بودن کاهش پیدا کرده. رابری ترافیک از یک جانب بر موترهای مسافر بری، البته موترهایی که مسافرین انتقال میکن، باز شده و خطر زیادی متوجه سالنگ دالازر نیست و عوام نیمه آفتابی است.
دیره منن لکومی خواهد سالنگ لاره خلاص شده؟ در شمال لخوا؟
از طرف شمال به طرف کابل به گونه نوبت خلاص شده و باز شده و مسافرین میتونن رفت آمد کنن.
دیره منن به اوریدونکو د ازادی رادیو خبری الوایی چی در شمال د سالنگ لاره په نوبتی ډول پرانیستل سوی ده. وایی چی هوا نیمه نیم لمر نیم وریځ دی او هغه مخکنی شدید حالت چې واوره و توپان و هغه اوس یو څه کرار سوی دی. نو تاسو خطی خبر یاست د موټرو تګ را تګ ته. اوریدونکو، د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس په پروان کې نن پر ځینې مهمو مسلو خبرې کړې دي. احمد حنایش په لنډ راته وای، بیا به زه تاسو ته خلاصه وړاندې کوم. احمد حنایش صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله نن په پروان کې څه وویل؟
در مراسم اشتراک کرده بود رئیس اجرایی حکومت وزارت ملی افغانستان همراه با بعضی از مقامات دیگر حکومتی مثل نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری و اصلاحات خوب آقای احمد ضیا مسعود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی مسائل ای زیاد تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند و افغانستان از نظر امنیتی در یک مرحله حساس قرار گرفته که نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به حمایت دارند و روحیه دادن از جانب ملت دارند. و این مراسم به خاطر یاد بود از سال روز خروج قوای شوروی وقت از افغانستان برگزار شده. دولت پروان که تعداد زیادی از مقامات حکومتی از جمله نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب آقای احمد ضیا مسعود هم در این سخنرانی داشت و بعضی مسائل مهم مربوط به حوزه سیاسی افغانستان به این توسط سخنرانان اشاره شد.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زموږ ته خبریال احمد حنایش څرګندونی اوریدله پروان د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په پروان کې خلکو ته په وینا کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ دی وکړي. ویل چې د افغانستان امنیت په ډیر حساس حالت کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه د ولس ملاتړ ته اړتیا لري. په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی یو ځانګړی رپورت برابر کړی او په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بیلګې په ډول په هلمند کې کومې ستونزې لري، په دې اړه یې یو رپورت برابر کړی دی. د امنیتي ځواکونو سره یې خبرې کړې دي، د چارواکو سره یې خبرې کړې دي. نو دغه رپورت به سره واورو. اول به الیاس دایی دا رپورت وړاندې کړي، بیا به د خبرونې نور مطالب ته ورځو.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې شوې ده. امنیتي سرتیری او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومېږي، خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده، سرتیري په ټنګونو، نیمو نړېدلو خونو او خزو کې کرکشونو ته ناست دي. د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته، خو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کېږي. دلته می سرحدی پولیس وای وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري د دروي میاشتو ماشونه ورته ندی رسیدلی او مسولین هر ورځ د عملیاتو د پیل وای خو تر وسه ندی شروع شوی.
ولا موږ خو امکانات نه لرو چې مين سلا نه لرو د میمات نه لرو چې سره وځنګیرو نه نو په دې خاطر موږ مختدې چې ډیر نه صورتاله یا خاطر
زمانو مسد لا دی دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم نه وسایل لرو سم او دغه دښمن وسایل او مهماتو شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلی خو ترکش په ترکش سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنګ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي. اما د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ هغه عملیات تېره شپه تش په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسې خپله شاید چې تاسې به دا ټکان دا جنګ تر ساغه پورې تاسې اورېدئ چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات چې عملیات کېږي باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري. بیر نتیجه عملیات بیر نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده د دې راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دو د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
تاسو د الیاس دایی را رپورټ واورید له هلمنده یې برابر کړی و. بیا هم په افغانستان کې پر امنیت او له امنیتي ځواکونو د خلکو د ملاتړ پر څرنګوالي او په افغانستان کې د سولې پر هڅو باندې رپورټونه لرو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لوګر کې په یو نوي ابتکار کې خلکو له خپلو سیمو د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي. مخکې هغه کسان چې اربکیان ورته ویل کېدل هغوی ویلي دي چې دوی اول په خپل ولایت کې د امنیت د ښه کولو لپاره مبارزه کوله. اوس یې ویلي چې وسلې یشې دي او نور غواړي چې د سولې پروسه له خپلو کلیو او کورونو څخه پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په لوګر کې ولسی پاسونوال وایي چې دوی په وروستیو کلونو کې د خپلو لسګونو ملګرو د ژوند په بیه ډیر کلي د وسلوالو لشتونه پاک کړل. خو اوس چې په سیمو کې امن ښه شوی او امنیتي ځواکونه هم پیاوړي شوي نو غواړي له خپلو کلو د سولې هڅې پیل کړي. بل لوري ته د یاد ولایت قومي مخور او مدني فعالان د پاسون کوونکو د دې اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې هر یو غیر مسؤول وسلوال چې د جنګي حالت نه ملکي حالت ته داخليږي دا د امن او ټیکاو سره مرسته کوي. د پاسونوالو مشر سید فرهاد اکبری آزادی رادیو توایی هڅه کوي چې دا ځل سول له خپل کلو پیل کړي.
په 15 کال عملا مونږ په جنگ کې ګډون درلود. مونږ ډیر کلی آزاد کړي وو. مونږ ټول کیناستو د دې لپاره چې باید مونږ یو تغییر په ځان کې راولو. دا مشوره وکړه چې راځي دغه صلح مونږ یو تجربه وکړو. که خدای وکړي په دغه افغانستان کې صلح راسي او هغه کدي زمونږ لخوانه ډیر بخي. الحمدلله دا پلا بیا مونږ دا کوشش وکړه چې صلح خپل کلی نشورو کو.
د لوګر د ولایتي شورا مشر ناصر غیرت وایي پاسوروالو په لوګر کې د امن د ټینګښت لپاره ځاني قرباني ورکړي. خو اوس د سولې غږ هم د تایید وړ دی.
هر څوک چې د وطن د خدمت لپاره ټوپک راخلي او د وطن نه دفاع کوي هغه طبعا د وطن په ارامۍ کې مثبت تمامېږي. د خلکو اوس د صلح غږ پورته کړی ده او زه دغه غږ د دوی تاییدوم. موږ هم د دې طرفدار یو چې نور غیر مسؤول وسلوال او هر څوک چې وي چې په دې وطن کې د وینو تویولو نه پرته صلح ته کار وکړي. او
د ولایتي شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل وایي کچېرې وسلوال پاسونوال او نور هر ډول نامسؤول وسلوال وسلې پر ځمکه کېږدي او ملکي ژوند ته راوګرځي نو مثبته پایله به ولري او په امنیتي حالت کې به هم ښه والی راشي.
هر مسله چې په افغانستان کې د جنګي حالت نه راکوزیږي ملکي حالت ته په دې باندې موږ یو خوشخبری ځان ته حس کوو. دا د افغانستان د خلکو لپاره او د لوګر د خلکو لپاره یو نیک خبر حس کوو. نه تر چې پاسون کوونکي بلکې ډېر وسلوال مخالفین دي وسلې نه زیاتې ستړي دي اوږدې نو طرفین چې دي وسلو کې ښودلو تراسي او وسلې کې دي او په ملکي فعالیتونو باندې کار وکړي دا زموږ لپاره یو خبر.
بلوری تا پولیسی جرگه که دلوگر دخل کو استازه اکبر ستانیزه مایی چه ده غیر مسئول و وصلوالو خوزختونو خیپایلی ندیلی روی. نو ده پاسنوالو پرزای بعد افغان امنیتی زواکونه حمایه و تجهیز شی.
تاسی د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې لوګره واوریدل چې شمیر خلکو او شمیر ځوانانو لخپل کلیو د سولی هڅې پیل کړې دي. تاسی څه فکر کوئ؟ ولې لخپل کلیو څخه افغانان نسی کولای چې د سولی لپاره هڅې پیل کړي؟ که یعنی په هر کلی کې خلک د سولی لپاره راپورته سي، نو په افغانستان کې به یوه لویه برخه له جنګه خلاص سي. تاسی فکر کوئ آیا دا ممکنه ده؟ پر افغان بسیمه 1918 شمیره باندې موږ ته خپل نظرونه راوستوئ. په دې خپرونه کې به درته خبره کړو. اورېدونکو، د لوګر د خلکو خبرې مو واورېدې. د کندوز خلک وایي چې د دوی په شهر کې غلاوې زیاتې سوي دي، وسلوال فعالیتونه زیات سوي دي او د بې امنیتۍ احساس کوي. دوی وایي چې که د افغانستان حکومت هلته پوځي عملیات اوس پیل نه کړي، نو اندېښنه لري چې د هوا له تودېدو سره به یې امنیت لا خراب سي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه له کندوز رپورټ لري.
د کندوز اوسیدونکي هم وایي چې د دې ولایت روان وضعیت دوی هم اندېښمن کړي، ځکه په ښار کې د خلکو وژنې، وسلوال غلاوې، اختطافونه او نامنویو زور اخیستی، او که دغه حالت په همدې ډول جریان ولري نو له دې ولایت څخه به ډیری شتمن خلک په کډه شي. د دې ولایت یو تن قومي مشر حاجي امان الله د کندز روان امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
واسم بغه شو لګه څو شم نمشو، ولی مجبور یم
واسم ورسېږي والا که په دې خار کې پاتې شم، ولی مجبور یم. دوه ځله په دې خار کې جګړه وشوه، خلک تباه شول، زما ځوان زوی هم په تیرو جګړو کې ووژل شو. داسې کور نشته چې مالی او ځاني زیان ورته نه وي رسیدلی. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد عثمان بیا وایي چې اوس مهال د کندز خلک له حکومت څخه د بیا رغونې او پرمختیایي پروژې نه غواړي، خو یوازې امنیت غواړي.
موږ
چې سهار له کور څخه وځو نه پوهیږو چې بیرته به کور ته ژوندي ولاړ شو او که نه، ځکه امنیت نشته، هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې ولایت کې د نامنویو لامل خپله دولت او د کندز امنیتي چارواکي دي، ځکه د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ توجه نه کوي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې څه باندې یوه میاشت وه په دغه ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیریو په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې جریان لري او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل: که افغان ځواکونه په دغه ولایت کې روان عملیات ګړندی نه کړي، په راتلونکي پسرلي کې کندز بیا ځل سقوط کوي.
ما برته یقیني اطمینان میتم چې نیمې زمستانې کې دو ماه زمستان
زه په یقین سره ویلی شم چې دوه میاشتې ژمی پاتې دی، ونو پاڼې نه دي کړي، وسلوال طالبان نه شي کولی چې قوي عملیات وکړي. که دولت په دغه وخت کې قوي عملیات ونه کړي او طالبان د کندز له شاوخوا سیمو څخه لرې نه کړي، زه خط درکوم چې په حمل کې بیا کندز سقوط کوي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتي شورا غړو د کندز سیمه ییزو چارواکو ته په وار وار د خلکو او خپلې اندېښنې بیان کړي دي چې دغه ولایت له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی، خو چارواکي ورته پاملرنه نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1918 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې واردل چې د لوګر یو شمیر خلکو له خپلو کلیو څخه د سولې غږ اوچت کړی دی. تاسو هم یو څه نظرونه راستولي. بصیر هیلمن له کابله لیکلي: که د سیمې خلک په اتفاق سره پورته سي، هر څه کولای سي. سولې ته هر افغان لیواله دی، خو د افغانستان رقیبان نه غواړي چې دلته سوله راسي. یو بل اوریدونکی مشال له زابله لیکي: دا جنگ د پاکستان دی، افغاني طالبان اوس جنگ نه کوي، ځکه دوی پوه شوي دي چې دا د افغانستان جنگ نه دی. سردار آغا د کندهار لیکي: په ولسوالیو کې کچیري د سولې ژغ د خلکو لخوا پورته سي، نو دا به ډېرې مثبتې پایلې له ځانه سره ولري. خادم نورزی له فرا لیکي: د سولې اواز پورته کول په هر کلي کې یو مثبت ګام دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي: هر وګړی او هر مشر قومي مشر کولای سي چې په خپل وطن کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. هر مشر باید په کلیو کې د سولې خبرې پیل کړي. عمر جان له هلمند پیغام راستولی دی. حقداد زاهد د دلارام ولسوالۍ څخه د فراه ولایت، جاوید د کندهار څخه لیکلی دی. شاکر فراهی پیغام راستولی محمد ایوب سلام پیغام راستولی دی اوریدونکو ستاسو ډیر پیغامونه وار په وار روان دي خو دا به د خبرونې په دوهم نیمایي کې درته ووایو په څو ثانیو کې زموږ د دې ساعت د مهمو خبرونو دا اوریدو لپاره راسره اوسئ. دونیم بجې کیدونکې دی په خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو د افغانستان د معرفت وزارت د ستونزو په اړه په یو رپورت کې تاسو ته جزئیات خبر سي خو تر هغه مخکې به ورکو صفی الله ستانګزی ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله چې نن یې په پروان کې د سالنګ د پیښې د قربانیانو یادغونډې ته وینا کوله وویل حکومتي مشران باید د ملت د قربانیانو درناوی وکړي. د افغانستان اجرائیه ریاست وی د احمد یشتي او د ولسمشر لومړی مرستیال له قضیه سره به سیاسي چلند ونه شي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی نن په کابل کې خبرونه ته وویل په دې اړه د حکومت دریز معلوم دی او له دې قضیه سره د قوانینو له مخې چلند کیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش 15 غړي نیولې دي. ډونالد ترامپ ویلي د واټر بورډینګ یا د اوبو په واسطه د بندیانو ته تحقیق او د پښتنو پلټنو د ځینو نورو لارو د بیا پایل لپاره چې د ده په فکر سم دي د سی آی ای او دفاع وزارتونو له مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي اروپایي ټولنې د میلیونونو کډوالو په منلو سره لویه تیروتنه کړې او دا په پام کې لري چې په سوریه کې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کړي. او د سوریه د حکومت سیاسي مخالفانو د دغه هیواد د اساسي قانون د نوي کولو لپاره د روسیې وړاندیز رد کړ.
د ازادي راډیو اوریدونکو اقتصادي خبرونه عباد الله حنانزای وړاندې کوي.
سلام ګرانو اوریدونکو، دا هم د افغانستان اقتصادي خبرونه چې زه عباد بهنانزی تاسو ته وړاندې کوم. په ننګرهار کې د وریجو د پروسس په فابریکه کې په زرګونه کسانو ته کاري فرصت پیدا شي. د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د وریجو د پروسس او بسته بندۍ فابریکه د چهارشنبې پر ورځ پرانستل شوه. د دې فابریکې مشر غلام نبی وایي یاد فابریکه د سیمې په کچه لویه فابریکه ده چې 1.5 میلیون ډالر مصرف پرې راغلی چې 15% مصرف ورته یو ایس آی ډي ورکړی. نوموړی وایي د دې فابریکې په فعالیت سره به د یوې خوا د بزګرانو شولې په ښه شکل پروسس شي او بل پلو به زرګونه خلکو ته کاري مصروفیت پیدا شي. ځینې افغان سوداګر وایي که امنیتي وضعیت همدغه شان دوام پیدا کړي خپل سرمایه به بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. یو تن افغان سوداګر حاجي شمس میرالدین نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نوموړی د هیواد په اوسني وضعیت باور نه لري او د نورو سوداګرو په څیر خپل سرمایه په خطر کې ویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې اړه نوې څرګندونه نه لري او تر دې مخکې ویلي و چې دوی د افغان سوداګرو ځان او سرمایه خوندیتوب لپاره ژمن دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 9.5 کیلوي پاکستانی وړه 1,160 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل 4.5 او یو لیتر ډیزل تیل 4.5 افغانۍ پرول کیږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ یو اتیا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ یو پنځه او شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ یو اویا پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ یو شل پوله، او زر پاکستانی کلداری 415 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
اوریدونکو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل چې زموږ همکار عباد الله هنانزي درته وړاندې کړل. په دې خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام لرو او تاسو به د افغانستان د معارف وزارت د چارواکو څرګندونې واورئ چې وایي دوی ستونزې لري ځکه د مالیې وزارت همکاري نه ورسره کوي. په یاد بولرئ چې نن به په پوره درو بجو تاسو ته د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام خپرو. دا پروګرام لایف دی، یعنی مستقیم خپریږي. تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکوئ ولای سي. خود پروګرام موضوع او د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام لا پایل سره سم اترته وړاندې سي. تاسو د پروګرام وخت په یاد لرئ، درې بجې او تر پنځو بجو پورې به دا پروګرام تاسو سره ودلای سي. د نن ورځې د اسارو بي تاسو زموږ پر ویب سټ باندې پیدا کولای سي. کډالر اخلي یا یورو یا خرڅوي پاوند هندي کلداري تاسو کولای سي چې زموږ ویب سټ ته ورسئ azadiradio.com. دلته د نن ورځې نرخ د افغانستان د سرای شهزاده مارکیټ په حساب باندې تاسو دلته پیدا کولای سي. د ازادي رادیو د خبرونه تر درو په جوړه خو ټول خبرونه متاسنن تر ماشام تر وبجو پورې اوریدلای سي. په وبجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل کیږي. نو په دغه موج باندې که وخت لري پاته سي تر وبجو د وبجو خبرسته پر دغه ځای باندې تاسو د آشنا رادیو خبرونه هم پسی اوریدلای سي. د افغانستان د معارف وزارت سرپرست وزیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی کارونو ته خند پېښ شوی ځکه دوی زیات خالی چوکۍ لري یا خالی بستونه لري، خو د مالیه وزارت سره د ځینې مسایلو له امله یې نس کولای چې خلک ورته په کار وګماري. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په پیړه پر رپورت کې تاسو معلومات درکړي چې د معارف وزارت او د مالیه وزارت ترمنځ مشکل څه دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دریو کلونو راهیسې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهاني د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهاني وایي چې د پوهنې په وزارت کې د خالي بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
کاند دا سکل د فار شپاله زر بسونت اشد ضرورت لرم اشد یا درې کال کیږي چې وزارت مالیه زموږ دولت موږ د فار یو بستم نه درا کوي. موږ ډیر دوی ته ولاندیز وکړو چې د معارف غو وخوري کشر ته بس نه ای نو بیا استخدام نشته، نه مامور شته، نه معلم شته، نه معلم با کیفیت شته. ستونزې به ډیرې
دي. د وزارت چارواکي وایي چې په دې بستونو کې د خونکو څخه نیولې د وزارت او ریاستونو تر مامورینو پورې شامل دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې حال د حکومت د ملکی مامورینو تر ټولو ډیره برخه یعنی 80% دغه وزارت مامورین تشکیلوي. د پوهنې په وزارت کې د تشکیلاتو پراختیا ته اړتیا داسې وخت بیانیږي چې ورسره هم مهاله د ګڼو خلکو د بیکاری مسله مطرح ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دغو کسانو شمیر 1.9 میلیونه تنو ته رسیږي چې د کار وړ خو د ده په خبره په مطلق ډول بیکاره دي.
مطلق کسانو بیکاره شمیر زموږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیونه کسان جوړوي او د نیمه کم کارو کسانو تقریبا 1.4 میلیونه کسان دي.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت اړوند د خیالي بستونو، خیالي ښوونکو او زده کوونکو په اړه راپورونه هم خپر شوي، خو د وزارت سرپرست محقق جهاني دا موضوع ردوي. دا چې د مالیه وزارت د پوهنې وزارت دې غوښتنې ته څه ځواب لري تر اوسه څوک په دې اړه خبرو کولو ته نه دي حاضر شوي. د ښوونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشتوالی حتی د زده کوونکو په زده کړو منفي اغېز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډېره مطرح ده. پخوانی ښوونکی معلم زوب خان وایي که څه هم د پوهنې وزارت د حقو زحمه ښوونکو ګمارلو ته پام کړی، خدای ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. د هغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډېره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو ستاسو نظر ازادي راډیو ته مهم دی. دا ستاسو خپل پیغامونه دی. په یاد ولرئ چې په دې کې د ازادي راډیو نظر نه لري. احمد شکیب سادات له کلات علي کې د سولې راوستل د هر افغان مسؤلیت دی، که د هیواد په سطحه وي او که د یوې سیمې په سطحه، او څوک چې په دغه لاره کې اقدام کوي قهرمان دی. نقیب الله حق دوست له هلمند علي کې زما نظر دا دی چې کچېرې د هر ولایت په هر ځای کې سولې ته لاره هواره سي، بالاخره به په ټول افغانستان کې سوله ټینګه سي. بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرفول او ضایع کول دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید د طالبانو سره د سولې خبرې مستقیمه پیل کړي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو عبد الواحد د نیمروز څخه د محمد قاسم زواک د هلمند څخه په بیا بیا پیغام راستولی نقیب الله قدوس محمد ولی همت د زاهد مل نوراغا او احمد شکیب سادات نقیب الله قدوس بیا عباد الله اعلی حبیب پوپل محمد ایوب قلمیار او عمر جان داغه اوریدونکو دي چې خپل پیغامونه یې په مکرر ډول راستولي. که تاسو په وار وار خپل پیغامونه تکرار راستوئ د نورو خلکو مخه هم نیسئ او خپل پیغامونه مو نسی خپرېدای، نو لطفا یو پیغام یو وار راستوئ، موږ یې ګورو، موږ یې خپرو. ډېره زیاته مننه. مخته بیا چې د کورکلی پروګرام ته ورسو، پر یوه نړیواله مسله رپورټ لرو. د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې په سوریه کې د رواني جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره به د ننه په سوریه کې خوندي ځایونه جوړ کړي. دا به د هغه پلان برخه وي چې دی غواړي امریکا ته د سوریې څخه د پناه غوښتونکو د غیر د مهاجرینو د روانو مهاجرینو شمیر محدود کړي. د دغه مسلې نور جزئیات به ملالی بشیر وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې دی به په سوریه کې د کډوالو لپاره خوندي ځایونه جوړ کړي. د ټینګار وکړ چې د دې پلان په اړه یې وروسته له هغه پریکړه وکړه چې اروپایي اتحادیه د سوریه د کورنۍ جګړې په نتیجه کې د پناه غوښتونکو له بحران سره مخامخ شوه. د ای بی سی ته وویل، زما په فکر اروپا لویه غلطي وکړه چې میلیونونو خلکو ته یې جرمني او نورو هیوادونو ته د ننوتلو اجازه ورکړه. ترامپ په سوریه کې د خوندي ځایو جوړول د هغې ستونزې د حل یو لار غني چې ګواکې له پناه غوښتونکو او له مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته له تلونکو خلکو سره د تروریزم تهدید زیاتېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ترامپ د خوندي ځایونو په اړه په امر کار کوي او له هغو اوامرو سره به یې خپور کړي چې له مخې به یې په امریکا کې د ټولو سوري وګړو د ځای پر ځای کېدو پروسه ودرېږي او د سوریې، عراق، ایران او یو شمېر نورو مسلمانو هیوادونو اتباعو ته به د امریکا ویزې نه ورکول کېږي. دا به تر هغه وخته دوام وکړي چې د بشپړ پلټنو یو فعال سیستم نوي رامنځته سوی. رویټرز خبري اژانس ادعا کوي چې د خوندي ځایونو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر مسوده لیدلې ده. دغه اژانس وایي دا امر د امریکا د دفاع او بهرنۍ چار وزارتونو څخه غواړي چې په نیوي ورځو کې په سوریه کې د بې ځایه سویو کسانو لپاره د خوندي ځایونو په اړه یو پلان جوړ کړي، او پلان باید د داسې خوندي ځایونو په اړه وي چیرته چې بې ځایه سوي کسان د بیرته ستنېدو یا په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره واوسي. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ویلي چې دغه اسناد په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي چې خوندي ځایونه به څه وړ وي او په کومو ځایو کې به وي او یا هم څوک به یې دفاع کوي. اردن، ترکیه او نور ګاونډي هیوادونو ته میلیونونه سوري کډوال ورغلي دي. د ترکیه حکومت له مخکې ټینګار کوي چې په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې باید د پرواز ممنوع زون جوړ شي. که څه هم په انتخاباتو کې د ټرمپ ډیموکراتي مخالفې هیلری کلینټن په ګډون یو شمیر کسانو د نومبر میاشتې د انتخاباتو پر مهال په سوریه کې د خوندي ځایونو جوړولو خبره کړې وه، د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې مخالفت کاوه ځکه د بیره درلوده چې هیواد به یې د سوریې په شپږکلنۍ جګړه کې نور هم ښکیل سي او په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین پر مهال ښایي د دغه هیواد له ځواکونو سره په نښتو بوخت سي. دا نښتې هغه وخت احتمال لري که ټرمپ پر خپلو پلان کړو خوندي ځایونو باندې د پرواز ممنوع زون جوړ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه او په منځني ختیځ کې په عمومي ډول پر حالاتو خبرې کړې دي. دا د ډونالډ ټرمپ جمهوري ریاست ته د هغه د لوړې تر مراسمو وروسته د ډونالډ ټرمپ لومړۍ تلویزیوني مرکه وه. ډونالډ ټرمپ ویل چې د تروریزم د پراختیا په دې اړه چې د تروریزم د پراختیا د مخنیوي لپاره کوم کارونه په قانوني ډول کېدای سي او کوم کارونه نسي کېدای، په دې اړه یې د ملي دفاع د وزیر جیمز ماتیس او د سی آی ای د مشر مایک پامپیو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به ورسته د داعش پر ضد د مبارزې او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پر لارو چارو ځانګړی رپورت درته وړاندې کوو.
شو سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگون سر خواه امیده نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو اوریدونکو زموږ خبرونه د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي. تاسو که غواړئ چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان وروستی رپورټ چې د 2018 میلادي کال د څیړنو پر بنا یې خپور کړی دی ولولئ. زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دغه رپورټ بشپړ تاسو ترلاسه کولی شئ. او په یاد ولرئ چې د نن ورځې د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې په دریو بجو به پیل شي په افغانستان کې پر اداري فساد بحث کوي. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اداري فساد عوامل عمده څه دي او حکومت څنګه کولای شي چې په دې اړه اغیزمنه مبارزه وکړي؟ نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، په درو بجو به دغه پروګرام پیل شي. تر پنځو بجو پورې به تاسو پروګرام ته ټلیفونونه راکولی شئ، هم خپل نظر څرګندولی شئ او هم کولای شئ چې د پروګرام له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. نو په درو بجو په افغانستان کې پر اداري فساد خبرې کوو. اوس د کور کلي پروګرام.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زما فرشتہ مرسل سلامونه ومنې. آیل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو کار اخلي؟ که ټولنیزې رسنۍ کاروئ نو په کورنۍ چاپېریال مو څه اغېز کړی؟
داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي دي. کنه
کور کې د ناستې پر وخت یا د میلمستیا پر وخت او یا هم له ماشومانو سره د ناستې پر مهال فیسبوک او نور ټولنیزې رسنۍ کارول او ځان پر مشغول ساتل کومې پایلې لري؟
یوازې زه نه، بلکې زما نور ورونه هم په کور کې چې هر یو موبایل وباسې 15 ماشومان ته راتاوي ګوري چې دوی څه کوي.
د ټولنیزو رسنیو د کارونې آداب څه دي؟ موږ نننۍ خبرونه هم دغې موضوع ته ځانګړې کړې، ملتیا مو وکړي. درنو اوریدونکو، ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړي ډول فیسبوک په افغانستان کې ډېر کاروونکي لري چې د کاروونکو له ډلې یوه لویه برخه ځوانان دي. طبیعي ده چې فیسبوک او یا نورو ټولنیزو رسنیو به پر ژوند اغېز کړی وي. ځینې ځوانان کله چې له کورنۍ او یا هم په مجلس کې ناست وي، دوی پر فیسبوک بوخت وي چې دې کار د دوی پر ټولنیز ژوند منفي اغېز ښیندلی. د خوست اوسیدونکی معصوم جان معصومی وایي چې د فیسبوک سره یو ډول عادت شوی دی.
فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک زه هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
هر ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړه کنه حتما یو څه وخت ضایع کوي. یعنی یو ست وخت دومره زر ضایع کوي داسې بېخي به پوه نشي. که د کورنۍ څخه یې پوښتنه وکړئ چې پلانای چرته دې څه کوي، نو چا خبره دا خبره به درته وکړي چې بس هغه ده او فیسبوک دی، نه له ښو خبرېږه او نه یې له بده خبرېږه. نو حتمن بېکاره خلک چې بوختیا ونه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي.
داسې کوم څوک خو به نه پېژني چې خپل کار د فیسبوک لپاره وروسته پاتې
د فیسبوک لپاره؟ اول خو باید زه ځان په اړه درته وایم، داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي وي. که نه بیا وروسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر زر سر ته ورسوم. نو زما په څېر به نور ډېری ځوانان وي چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه ترې پاتې وي.
د بامیانو اوسېدونکی فیض الله چې اوس هم موبایل په لاس کې دی، ترې وبه پوښتو چې دی په موبایل کې څه ګوري.
بس په دې کې تازه خبرونه او په هغه کې بعضې ښه معلومات، ګټور نصیحتونه، دغه شیانو لپاره استفاده
ده. په فیسبوک کې؟
په فیسبوک کې.
د ورځې څو ساعته یې ګوري؟
یو ساعت دوه ساعت خو سر مصروفه یو.
کله چې کور کې د کورنۍ غړي مناست دي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري؟
هماغه ځکه داسې شی ده چې هغه څه معلومات ورته نیاز وي، د افغانستان کې څه شوي وي هغه درو هلته ورنه خبرېږي.
او عبدالله اوس چې زه ورته سره ناست یو کنه، تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او پکې دې وکتل، نه پوهېږم چې سکایپ ده، وایبر ده، فیسبوک ده، څه ده. کله چې نورو دوستانو سره ناست یې همدومره ډېرې ګوري؟
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو تلګرام طریقه ما له زه پر یاست کوم وایي څه کوي ماله سکار ده ما بیرتم خپل نظریات سره تبادله کول.
اما سره غیری عملته
عملته هغه تر بیرته ځواب ورکوي هغه ته
ځواب ورکوي
خو وسیله د لپاره سي
او خو وسیله خو ده دوستان دی بینه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کینې نو د موبایل دی څنګه ته کېده
خو ما خو وایي بیا کله کله وایي سم دومره مصروفیت خنه ده موږ سره مرکه وکړه
به ته څورته وایي
نو بیا مجبور یو خمزه تخلاص کو.
د زیاته بي چې کله کله موبایل ته په ډیر کتلو سره سردرد هم شي، خو د ځنګړي علاقې له مخې ترې زړه نسبريږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای وایي چې ډیری وخت کله چې په غیر رسمي مجالسو او میلمستیاو کې برخه اخلي نو ټول ناست کسان په خپل موبایل کې په فیسبوک اختوي.
میلمه هم ته پاتې او د ماشومان او اولادونو سره چې کومه تربیه او مینه په کار یا غیو ته ضرورت لري هغې نه هم دا یو قسم ته ځان لشوي. نو چې کله یو پلار د ورځې په دفتر کې مصروف وي او د شپې لاړ شي په فیسبوک اخته شي موبایل کې نو طبیعي خبره ده چې هم هغه کومه مینه او محبت د اولاد او د پلار په منځ کې شوي هغه د لاسه ورکوي او په دې کې یو نوه په اصطلاح کینه او کدورت او بدبیني د مېرمنې سره هم پیدا کیږي. مېرمنه دا دغه لري چې باید خاوند د سره خبرې وکړي یا د دغه خبر شي چې د ورځ دفتر کې څه وکړل، ورځ په خطر شوې ده، خرابه تیره شوې ده، وګې ده، تګې ده، استومانه ده. کله چې یو پلار یا خاوند په فیسبوک کې مصروف شي مېرمنې هم د یو قسم ته سره بغض نه پیدا کوي په ځنه کې سره د دینه چې ډېری مېرمنې کې چې دا ظاهر نه کې خو په ځل کې دا طبي خبره ده د هر انسان سره.
د دې خبره چې په کور کې د ناستې پر وخت باید فیسبوک ونه کارول شي، لوی خو ماشومان د مشرانو لمنې بي برخې کیږي او له بل پلوه کورنۍ جنجالونه هم راولړيږي.
ماشومان مسره تنګي کې فهم دي باندې سره ورانی معمولا چې مونږ کله موبایل واخلو نو ټول ماشومان داسې راتاو شي دغه یو عاجل خبر شي یوازې زنه بلکې زما نور رونه هم فکر کوي چې هر یو موبایل واسي 15 پک ماشومان ته راتاوي ګوري چې دوی څه کوي
بیا موبایل نه درنه غواړي چې دوی یې ګیم پکې وکایا موبایل ګوري.
زما یو کشره زوی دی هغه نو خبره نه پوهیږي چې هر څه ضرورت یې چې کار لرمه یا د تروسه در کوم نام دا وسی راکا نو ډیر وسه نشم کولای چې دغه درس موبایل لا واخلم کروایم خپل پټي نسم چې هغه یو نه کوینی مجبوری رانغواړی او اخلی او هغه سره د دینه چې ماشوم د څلور کلن دی په خط او لیک لوس باندې نه پوهیږي مګر چې موبایل هر قسم موبایل لاس ته ورشي هغه کم شې چې د خوخی لکه گیم دی یا مثلا عکسونه دی دپ کې پیدا کوي او غب کې ګوري.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې فیسبوک په افغاني ټولنه کې منفي تعبیر شوی او ډیری ځوانان یې له کاره وستل دي.
په یوازې د موږ فیسبوک استعمال کو فیسبوک موږ استعمالی سره د نه چې دا ډیر ګټې لري مفید شې د تبلیغ او د ټولنیز روابط لپاره یو ښه سبب او علا ده خو دې ترڅنګ غستر مشکل دا ده چې په ټولنه کې یو رقم بی ارتباطی هغه عاطفي ژوند له بین وړلای ده. کیدی دغه پس منظر ته موږ نظر وکړو په مجموع کې د الکترونیک شیان او هغه برقی شیان دا یو طرفه دوستی ده، عاطفه نه لري وچه دوستی ده. نو فیسبوک هم داسې سړی مصروف سي چې هغه ټولنیز عواطف له بین زی لکه ما سره 15000 نفر په فیسبوک کې یو اکاونټ کې 15000 د فکر وکړي په صفحه کې په لسګونو زره خلکو لایک کړی دي. دا روابط ټول سره زنه سم کولای عاطفي روابط او ساتم دي مين روابط او ساتم یا به دې سره تصویر او جال او تجمل کوم او یا به دا چې دوی دغه حقيقي مصروفیت وخت بل دوی سره ځای کوم.
د دې خبره چې ټولنیز رسنۍ په ټولنیز راشه درشه کې کموالی رامنځته کړی او کچیره د ډیر وکړول شي خای خپل منځي مینه کمی شي
لکه په وخت کې به تاګ را تاګ به په اخترونه کې په زمو کې په شپو کې دلته د کابل کې بدی یلدا شپه د قوس اخیر شپه ډیره په یو پرتمینه سره په کور کې تجلیل کېدل ول کله چې فیسبوک راوتل دی یلدا شپه هم ختم شوی هغه ارتباطات هم ختم شوی ما خپل یادک سره په یاد کېږم چې حجره ته مې مخانه ته به موږ ډیر سلوخ کسانه برا غونډ سی زوانان به خپل منځ کې سره بي ډي یا قتی یا نور خپل لوبي به کولی مصروف وو سپینګیرو خپل غوره کولی ول کله چې د فیسبوک رونه منځ ته غلي دي هغه مخند دودونه مل منځه تللی هغه د ټکونه مل منځه تللی هغه میمخانی مل منځه تللی دي فقط په مجلس کې کلس نفری کلس دا مجلس مجرد کینی استلمي ختمه سي ګوره چې هر چا مخ ځان تر ګرځولې او د یو ټلیفون دوه نفر سره غږیږي
خغلی کبسر د خپل سترګو لیدلې حال او ځانګړي کیسه ته اشاره سره وایي چې د فیسبوک افراطی کارونې زموږ ټولنیز اړیکې زیانمنې کړې دي
ما هم سره د فیسبوک درلود ټلیفون میزان سره وو خو ما ولیدې چې کور مالک یو خاتمه مصرف سه بلبل خاتمه مصرف سه زغل اند سی وتلم وتلم خپل ټلیفون مې بند ک لاړم په غش په بل چا کرم شپکړې دا چیر زمين مستیا و دوی څور زنګونه راو هری سهار څور په قارو خیره د موږ ډیر ور خطا سول مول تاسو ول ور خطا کې دي تاسو فیسبوک کې مصرف وای ستن ولاړ المقصدن درس دوی ته عبرتم سی اغه دوی ترننه پورې څو کسانو قسم خوړای مونږه مغه پریښودل دي فیسبوک سره خدای پامنی وکړل ځکه داسې افراطی استفاده کول یقینا مطلوب استفاده نه ده زه په ټوله شپه ورځ کې یو ساعت فیسبوک ته د ورځې وخت ورکوم یو ساعت د شپې
د کابل اوسنکی محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې که فیسبوک له ویخو اسانتیا به رامنځته کړی دي نو له بل پلوه د ګڼو ځوانانو ترمنځ د شخړو لامل هم شوی
د قومونو په سطح هم جنجال پیدا کړی د مملکتونو په سطح هم جنجال پیدا کړی د کورنۍ په سطح هم جنجال پیدا کړی اول د ما د سترګو لیدلې حال زه خپله په فیسبوک نه پوهېږم او نه لرم خو چې هر څوک یې لري ورو جان هغه ته نوشته کوي کنزا پرځم پوچو پاش ورته نوشته کوي چټي دی یعنی په یو کور کې یو دوه درې تر زمونی هغه ته نوشته کوي هغه لکه جن
لغمان ولایت اوسنکی محمد امان رسولی بیا وایي چې له فیسبوک نه د یو وسیلې په توګه ښه استفاده هم کېدلی او بده هم
فیسبوک خوص زوانان لیر مصروف کردی او حتا زینی بی مسئولیت لیکنم که کی سی بیا طولنه که مشکل را پیدا کی او وقت که دی زوانان ترمیز زمان وقت سی فیسبوک نو نو روابط دیر سمیمیو یو بل کورون تا بارت اوی سر بای ملاقات که و مل مستیاو بیوی راشه در شبا و اوز خوصی بیو ملیس که چوناس نو بس دو کسان خپل منځ کې سراګي دریم کس ټلیفون راوخلی او خپل فیسبوک سره که څه هم دا یو د دعوت لپاره چې خو کارول شي خو وسلم ده خو اوسته نه خلک غلط استفاده کوي
اته ځپ نظر دغه فیسبوک سره ما ست سوي د کار ده خنه ده که خي څه رقم باید کارت وخت کیږي
فیسبوک خدای وسیله ده لکه چاخو چاخو باندې منس پینکه که یو چا څوک په وهین به غلط کړي وسیله ده وسیله نه خیست فرم کی بعد است فرم
فیسبوک یعنی هم دسی ده
هم دسی
او تخبلا فیسبوک لری
زه فیسبوک لرم خو دی ورځ کې دا نت سره لګ لری ما
او
فیسبوک لرم
څنګه ده د فیسبوک کارول دی آسان زده کړل سخت څنګه
نو دا خو دومره مشکل کار نه ده او آسان مزه
خو هی گیدیم
او خو هی گیدیم
څومره ملګری بلری فیسبوک کې
تقریبا 2000 کسان به
2000 کسان او کچری دي ځواني وخت کې د فیسبوک وای د ملګری بری څومره و
کې دې زیات وای
زیات وای تخپل ار اورس څومره وخت فیسبوک ته ورکې
زما منظم پروګرام هر ورځ یو پیغام یو مهم مطلب د پښتو ژباړه سره خبرو
په فیسبوک کې څه رقم مطالب دي تاسو نه خوښیږي
غیر اخلاقی مطالب دي بی مسؤلیته تبصری دا زما نه خوښیږي
دی وای چې ځوانان باید هڅه وکړي چې له فیسبوک سالم استفاده وکړي او داسې لیکنې او تصویرونه خپاره کړي چې لمخې ټولنې ته مثبت پیغام وړاندې شي قدر من دوستانو له فیسبوک د سالمه او مثبت استفاده پیله د خبرونه پام دی زی پات رسو تربیه شی چاري
باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے کتم په هر خوا کی تو تا تا باران میں پتڑ خوب خوب وری دل راغلے
سلام و روز.